په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته مو زه فریباز ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې تایر روشن را سره دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسي. د لوړ پوړو چارواکو باور دا دی چې قطر به ښه کوربتوب وکړي. نور راپورونه هم پام دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 12 هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلې. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوار لس کسان ټپیان کړي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي 12 هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. محمد حنیف اتمر نن کابل کې خبریالانو ته وویل اجماع دا شوه چې لومړنۍ غونډه به دوحې کې ترسره کیږي. دای وای په اوس وخت کې اجماع دا شوه چې دا خبرې د 12 هیوادونو له ډلې چې د کوربتوب وړاندیزونه یې کړي وو په قطر کې پیل شي. له دې وړاندې د طالبانو ویاند هم ویلي و چې لومړی پړاو خبرې به په قطر کې کیږي، خو تر اوسه د دغو خبرو کره نیټه نه ده اعلان شوې. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوار لس کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته.
شهیدانو په باره باندې خو معلومات نه لرو. څلور مظاهر لالو چې هغه په مختلفو ساحو د ښار کې ولګېدو چې په هغو کې درې نفره د جنایي او یولس نفره ملکي زخمیان دي.
د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلې او یو له ښاره بهر پر دغه ښار څو توغندي داسې مهال ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. له کندهار، سرپل، دایکنډي او لوګر څخه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي او دفاع وزارت په بېلابېلو خبرپاڼو کې ویلي دغه ولایتونو کې لسګونه طالبان وژل شوي او ټپیان شوي. د بلخ په دولت آباد کې بیا جګړې څو تنه افغان سرتیري هم وژلي دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې څانګه پرانستل شوه. د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي دغه څانګه بیړنۍ د عملیاتو او د ځانګړي څار یا آی سی یو خونې لري او په پوره وسایلو سنبال شوې. ښاغلي عثماني زیاته کړه وزارت پریکړه کړې چې په هر دولتي روغتون کې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوې ناروغۍ د درملنې اسانتیا برابره کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس څخه باندې 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. عام روغتیا وزارت ویلي چې دغه هیواد کې د ویروس خورېدل یو څه ورو شوې دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پړه اچوي. د ارمنستان د پوځ چارواکو ادعا کړې چې په شمال ختیځه سیمه تاوش کې پر سرحدي پوستو د آذری ځواکونو بریدونه په شا تمبول شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان ویلي آذری ځواکونو پولې ته نږدې د ارمنستان دوه کلي هم پر هوانونو او توپونو ویشتلي دي. استپانیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي او د ده په خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شا تمبولي دي. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,000 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نوي پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی و بیرته بندیزونه ولګول شول. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000 د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 6,000 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه شپه او ورځ کې د مړینو نوی ریکارډ دی. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې وایروس د روغیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا وایروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه بیا لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اخیستو ته اجازه ورکول شوې. د ورلد میټروز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 1,500,000 کسانو ته ختلی او له دې عمله تر اوسه 1,500,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای پاړه نن رسنیو ته ویل چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلې. خو نوموړی وایي چې په لومړی پړاو خبرې به په قطر کې وي.
اجماع در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از 12 کشورها که قطر باشه آغاز در ویژه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه دایمي دایمي حل لارې غوښتنه لري.
سنم دا چې عموما موږ سره دا د مور معیاري چلن نه واندې ده او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې قدرت خام خپل موږ باندې دا امدا انداګونه دی او دا مزایل دی. دا راکټي
دا به هم وایي چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم ستا په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او بل کور کلی د دې خپرونې یوه بله برخه ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل په دې وروستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی. خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحه کې پیل شي.
در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از 12 کشورها که قطر باشه آغاز در ویژه شد. شروع گفتگوها در ویژه شد. اما این که چگونه قابل وصف وجود داره. 12 کشور جهان آماده است که میزبانی بکنند. این میزبانی تنها و تنها سمبولیک تعهدات سیاسی و اقتصادی را دارد.
ترکیه، ایران، قطر، ژاپن، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجیکستان او یوش میرنور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته شوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړي سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بل لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای پړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین
کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله او لاغه ورسته به د دواړو خواو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د طالبانو د بندیانو د ازادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو له لوري تر 800 او د حکومت له لوري نږدې 4500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي وو چې طالبان باید د نوي بندیانو نوملړ وروسپري، خو طالبانو ویلي که پخواني له سره سم بندیان آزاد نسي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي برخه کې له سره غور وکړي. له دې ډلې فتنه ګیلیانی ازادي راډیو ته وویل
حکومت په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذاکرات په رښتیا شروع شي او سوله راشي. مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې هېڅ کله هم سوله دپاره کار هم کړی نه دی، تجربه هم نه لري.
میرمن ګیلیانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وشي. میرمن ګیلیانی وایي افغان حکومت نه باید د نور هیوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي ترڅو د سولې اوسنی پیل سوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې خو مواردلې قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لومړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د ابتدایي خبرو په وړاندې موجود ځینې کوچني خنډونه به هم لرې سي او باور دی چې قطر به ښه کوربتوب وکړای سي. له ښاغلي فضلی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې په ګډه به یې واورو.
د هرې ورځې په تیریدو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبې رالنډیږي، نو اکثر هغه هیوادونه چې د افغانستان په سوله کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایډیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د اوسني شرایطو کې خو بهترین هیواد زموږ لپاره قطر دی، ځکه لومړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم تفاهم امضا شو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې قطر کې نومړی ابتدایي ناسه در سره سي، دغه نو وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروبایي وي که آسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلې ځلې کوي او اخلاص ښیي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او پخپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته څنګه؟
که چیرته وګورو جناب سنکتی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده، اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، اکثر هیوادونه په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي. یو خواته کې چیرته وګورو په مجموع کې 30 کاله جګړه تیره سوې ده، بیا د 19 کاله شل حال عمل اوس هم مش په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو ټیټه به راځي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، پروسه تر دې مهاله پرې د نړیوال په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای سي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالي ورکي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لري کړي چې واقعاً هم مذاکرات ته داسې یو بانه پاتې نه سي چې ما ویلي و تا ویلي و د دې شانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کیږي، دا یو شی تاسو واوري او ټول هیوادوال هم په دې پوه سي. بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنګ کې نیول شوي بندیان دا به ټولې علاقې وي، ځکه دا خبرې هم د دغه دپاره کیږي چې جنگ ختم شي او د سولې دپاره لار خلاص شي. دواړو طرفینو ته چې کوم زندانیان دي هغه باید خلاص شي، خو یو خپل پروسس لري. په ډېر کم وخت کې تاسو ویل چې ډېر بندیان آزاد شو، نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به ان شاء الله ولادي په خیر سره خلاص شي.
د افغانستان د سولې د کوربتوب د خبرو د کوربتوب لپاره خو زیاتو هیوادونو لیوالتیا ښودلې ده. خو څه فکر کوي؟ جاپان د قطر د انډونیزیا د جرمني د ډېر سره لري دي، فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ هم هغه سه همغږي او هغه سه انسجام چې پکار وي، یعنی ټول په یو خل دی، آیا چې وکولای شي د سولې لپاره ښه کوربتوب وکړي؟
که چیرته موږ مثلا جاپان او همداسې چین یا نور هغه هیوادونو ته وګورو د ناروې په شمول باندې، دا اکثر هغه هیوادونه دي چې د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې ښه روابط درلودل، یعنی داسې یو طرفه قضاوت یې نه دی کړی. نو هر سړی کوشش د دې کوي چې د خیر په اقدام کې دوی هم ځان شریک وګڼي. خو چون دغه ابتدایي مسایل تاسې ته معلومه ده چې دا په قطر کې د سره سوي په دوحه کې، نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې دغه ابتدایي ناست هلته وسي. په دوم قدم کې به ګورو انشاءالله ولادیس د دوی خپل نظرونه دي چې خپل په منځ کې څومره سره همغږي دي. خو زموږ دپاره هغه څوک په کار دی، هغه په ګټه دی چې د افغانستان د سولې لپاره واقعا هم په اخلاص باندې اقدام وکړي، په دغه مسایلو کې زموږ سره همغږي اوسي، حق اولیت به د هماغه وي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. نن د غزنی ښار د څو راکټي بریدونو شاهد چې یو شمیر ملکیان هم پکښې ټپیان سول. دا بریدونه داسې مهال وسوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د دې ښار د وضعیت ارزولو په هدف غزنی ته تللی و. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له غزنی ولایت څخه حبیب رحمان تاثیر راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې له غزنیوالو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تېره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیلي اضافه کېدل او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، خلکو سره ژمنې کوي خو نه عملي کېږي.
کریمی د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی ولسمشر نن راغله یا تیری وادی بیا تکرار کوي او بیرته لال بغیر لدی چې خلکو ته مزاحمت وکړي، نور هیڅ خلکو ته نه دی ورکړی. تیر ځل چې کومې وادی کړي وي هغه بیا تکرار شو، تر اوسه پورې نه دی عملي شوی.
مالیارم د غزنی ولایت ولسمشر مخکې راغله، هغه وادی چې کومې کړي وي کومې چې اوس بیا د بیغه باندې ټینګار کوي، مخکې عملي شوی نه دی چې هغه کې انتخاباتو غزنی ته د لومړی درجه امکانات ورکول او د امنیت راوستلو خدا ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دي عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولسمشر باید هر ژمنه ترسره کړي، ګنې هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت لنهری یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدلاست دا یې درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وي. نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته دې وعدې وکړي او هغه وعدې پلي، بیا وروسته ورشي د هغې د پټې پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستې مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسوو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفرونه دي بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټولې ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاته وي.
محلی ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه حقایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای. پوغ اندازه چې لازم و پوغ اندازه حقایق رئیس جمهور ته ونه ویل سو. کوشش ډېر دی وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو او هغه مشکلات چې د غزنی خلکو درلود هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی ښار پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو څوار لستنه ټپیان کړي دي. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندي د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له ښاره وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی وو.
له غزنی څخه کونړ ولایت ته ورځو، چیرې چې اوسیدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکښې اوښتې ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولۍ لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او ترورځی مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشومه شهیده شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولۍ لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دادا چی وومن من سرم داد مورد میاری چنو نوان دیده او خاص که دو کنر او بیا خاص سرکانو سره چی خودت خام خواب من بانده ام دا انداغون دیو دا مزایل دیو دا داگه کی کسرها و شایدان سرکانو کنر ورکلی و کنر که بیا سرکانو ورکلی دی.
دا سرکانو ولسوالی قومی مشر حاجی زرگلوائی که چه هم چی لطیر ما خام چه ها اربند شوی خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او که زنانه وي او که لویان زما علم زما زه کې دغه د عذر مېلمانه وو. خلکو وویل چې دې دیوال ته کېنئ چا به وویل ما بعضې وویل چې نه که دې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نو دې خو مخیره نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مزار بند شه ټول خلک لکه در قدر شو څوک کوټو ته نه وه څوک وتښتېد سپاندې پانډونو غاڼه
حکومتی چارواکی بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات یې مرکزي حکومت ته سپارلي او همداراز یې د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغې خلکو زمونږ په حریم باندې تیری کړی دی هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو جنګ د سپینه څوکه کې خالدار ندی خوا دلته نظامی میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسی لري هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستان ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم نړیوال مسایل راواخلو. په ایران کې د درې ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوی دی. دا درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. احمد شیبری په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د دریو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمچیدی او محمد رجبي وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړي دي. حقوقپوه احمدي نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل
یکی از پایه های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داده چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلینو او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نه وي ترلاسه کړي، چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه او عادلانه پرېکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مه کوئ میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډیرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې غبرګونونو په اړه وویل
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ خچ اخیستل او ویره خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په غبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول، د دې څرګندونه کوي چې نړیواله او ایراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ادارې رئیس حاجی قایمی هم ویلي دي چې دا ښکاره ده چې دا درې ځوانان د دې لپاره قرباني کیږي چې په ټول ایران کې ویر او طرحه خپره شي، خلک غلي شي او بیا اعتراض ونه کړي. په نړیواله کچه د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادو لکه سویډن او ډنمارک چارواکو د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم د پلي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي په ایران کې درې تنه په مظاهرو کې د ګډون له امله په مرګ محکوم شوي دي، هر شیبه ممکن دوی اعدام شي. د دوی اعدام نړۍ ته له خوابرۍ ډک پیغام لیږي او باید اعدام نه شي. د سویډن او ډنمارک د بهرنیو چارو وزیرانو د دې درې کسانو د اعدام د حکم پر تایید ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د کاناډا د پارلمان ایرانی ولاسل غړي علي احساسي هم دا هشتګ ټویټ کړی دی چې اعدام مکوي.
او یو بل مسله دا ده چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله ترې ورځنی ډزبند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی، خو په لومړۍ درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دواړه خوته وشل شوي وو. نور جزئیات سفیر لستان اکثر کوي.
د آذربایجان او ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نن سهار د جګړې د بیا پیل په اړه دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو تورنوي. چارواکي وایي په سرحدي پوسټو او کلیوي راکټي بریدونه شوي دي. د ایران په شمال کې د دغو دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ جګړه په اصل کې له تیرې یک شنبې پیل شوې وه. علت یې دا ښودل شوی و چې د آذربایجان یو پوځي ګاډی یک شنبه د ارمنستان خواته ورغلی و. په درې ورځو کې دواړه خواوو له سپکو او درنو وسلو کار واخیست چې په نتیجه کې 15 پوځیان او یو ملکی کس په ډزو کې ووژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجاني سرتیرو بریدونه دفاع کړي او هغوی ته یې درانه مرګ ژوبل اړولي. سټیپانیان زیاته کړې جګړه لا هم روانه ده، خو د دې په خبره چې د ارمنستان پوله ساتي ځواکونه به د آذربایجان پارونکې اقدامات شنډ کړي. اخوا د آذربایجان پوځ بیا ارمنستاني پوله ساتي ځواکونه تورنوي چې پارونکې اقدامات کړي او د نننۍ نښتو د پیل لامل شول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي د ارمنستان ځواکونو د دوی په سرحدي کلی تاوز کې چې د ارمنستان له تاوش ولایت سره ګډه پوله لري برید کړه. د آذربایجان او ارمنستان د لانجو او سیمهیزو مسایلو یو موسکو میشتي سیاسي څارونکي ارکادي دونبوف د آزاد اروپا رادیو کارن ټایم ته ویلي احساسات په دواړو خواو کې زیات دي او په ډیره وړه خبره هم جګړه پیلوي. کچیرته د هرې خوا د سیاسي پوځي برخې کوم غړی غواړي چې خپل وطن دوستي ښکارا کړي او د وطن د دفاع ننداره وړاندې لیکلي، نو سمدستي وضعیت کړکېچنوي. د شخړې نوی پړاو په چټکۍ په دواړو هیوادونو کې د ملت پالنې قوي احساسات رامنځته کړي او خلک د خپلو پوځیانو په ملاتړ شعارونه ورکوي. د کرونا په وړاندې مبارزه کې د آذربایجان جمهوریت لخوا لګیدلیو بندیزونو سره سره د باکو کوڅې د سه شنبې په ورځ د قارجنو خلکو څخه ډکې وې او پولیسو یې د خورولو لپاره څو تنه ونیول. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف یک شنبه ګواښ کړی و چې د ارمنستان کارونه پارونکي دي او د آذربایجان پوځ به د خپل هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم خبرداری ورکړی و چې د آذربایجان کړنې به بې ځوابه پاتې نه شي. ترکیه چې له آذربایجان سره فرهنګي او قومي ګډې ریښې لري له باکو خپل ملاتړ ښودلی، خو اخوا امریکا او روسیې د آذربایجان او ارمنستان تازه جګړه غندلې او له دواړو لوري یې غوښتي چې له حوصلې کار واخلي. آذربایجان او ارمنستان له 2.5 کلونو راهیسې د سرحدي سیمې ناګورنو قرهباغ په سر له یو بل سره لانجه لري. دواړه خواوو کې په دې درې لسیزو کې شاوخوا 1.5 کسان مړه شوي دي. دا سیمه د آذربایجان خاوره بلل کیږي چې پکې اکثر ارمنی توکمی اوسي او د ارمنستان لخوا اداره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
قدرت دا کرا ولا دا شرام پر اوی موڑے پندی زر زر جانر ورکی نو تدی سم کو چ تخپل ورور ته دی خپل ضرور تم پینه ته پیچه پیاته خدا دی وچ ورور دا ما ته هم نشر کی خدا ته ما
نو یو
محمد عالم د متقاعدینو معلمانو څخه یم دا یو کال کېږي چې زمونږ تفاوت نه راځي او مریض مما او مشکلات ډېری دي چې معلمان بېچارهګان څوکي تاسو پیسې کورې په خپلو انتخابات ولګولې چې افغاني بېلې او جلاد بېلې او پلې بېلې او سبلې بېلې او ملت هم پرېښی دی خپلو کې احساس دی هغه سوال جواب دی زمونږ دا ټول چارواکو یو ورځ یې نشرې کوي السلام
مکتب یې مثلا وران دی او ډېر د ستړیا او مشکلاتو سره مخ دی مثلا نه سیستم لري ځایي د شاګردانو نه فرش نه بل او داسې کتابو مشکل هم لري ډېرې ستونزې مثلا لري د استاذانو له خوا څخه هیله کوم نن ساده سعادت دی چې دا زموږ غوښتنه لوی مقام ته ورسېږي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو پیغامونه وای چې په امانت مو درته خبر کړو دوستانو په دې سره ورسېدو په کابل کې څلور بجو دیش دقیقو ته ځل بیا له اسد لال الدین څخه مهم خبرونه سره چکیو
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی خو د دوی په خبرو اجماع دا ده چې لومړنۍ غونډه په قطر کې وشي. افغانستان کې د نورم او سټانډارډ ملي ادارې عمومي مشر، تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر د $2,000,000 رشوت اخیستو په تور د لوی څارنوالۍ لخوا نیول شوي. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړل. دغه کسان داسې مهال ټپیان شول چې هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له چارواکو او ځایي کسانو سره په خبرو بوخت و. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې یوه عصري او پرمختللې څانګه پرانستل شوه او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه هم لرو په دې برخه کې چې یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کله هم لرو. خو تر هغه د مخه به یو راپور واوري. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړي دي. د دې ولایت باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب شوی دی. دوی په دې اړه د کرنې ریاست له مسولینو څخه د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما همکار الیاس دای وړاندې کوي.
که چیرې ته داسې ورته وګورې په دې کې یو من انګور پراته دي د سل یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډېر کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګورو پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتي مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګورو د دانو د پخېدو د مخنیوي تر څنګ د واشکي د غټېدلو مخه
نیسي.
د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولې دي خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی خو تر حاصل وړاندې یې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې یې خالی شوي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي سږ کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاک دي چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د وصول حساب ته وکړم. ما تقریبا یو لک یو نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته چې وینې په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هیڅ شی جوړی نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړو به هلته به د دې څمر پوره کار اخیسته وای. موږ امول سم حکومت ټولو
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. سږ کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته سوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وای ک پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واګانو پر ځای د کرهنی د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دوا خانو تواسو چې دا دوا وی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا به کیفیت دوا وی دی په ډیرو پیسو رانی سو کار نه کی، نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به دا اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق شي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیاتې بناً بیا نقصه ورکول کېږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته ومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمش د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9250 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي، چلته ستیریږي مونږ نه سو وای.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي.
دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګی کې اوبه وچیږي.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا کور جدا، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع چېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیزه کلا آباده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نو مه الهام ده کارمن په دولت کې ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي، یا تر کور یا کوټې ته لګي، چلته ستیریږي مونږ نه سو وای. مګم دغه کار نه ده، خو راتلونکي ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیل بدبخت راځي او نه